دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام تستاسو خره غلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې اورې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هموري چې د افغانستان ملي امنیت وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونی ډلې ځه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېده په کندهار کې پرون په دې برید کې 11 کسان وژل شوي وو او درې اتیا نور ټپیانو ګڼ پکې ملکیان دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د سومو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې په یو استودیو ته اور اچولې ده ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولې چې درې دېرش کسان پکې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتون ته وړل شوي دي د دغه وزارت ویاند وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو ځینې وایي چې دا انتحاري حمله وه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنسان برګزر کې متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده
تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا په اړه نه دی اخیستی د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ناوی ولسوالۍ کې وژل شوي دي
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوی ولسوالۍ د مرکزین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی عرف په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او هم ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی طالبانو تر اوسه د دې تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمه شوې ده د دې ادارې مشر سیف الله حیات تیره ورځ وویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیات یې د سویل ختیځ زون په پکتیا پکتیکا لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوې ده نو موږ زیاته کړه
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 50 قضیه ثبت دي چې له جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو شپږ موارد د خبريالانو د ټپي کېدلو 15 موارد فزیکی بریدونه 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبريالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لرې کولو موارد دي
په خوست کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د جګړې لشکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي سموږه خلاص ده د راډیو ری د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته اور اچولې دی ویل کېږي چې د سړی دا اور د سوځېدونکو مایع په وسیله لګولې دی په دې اور اچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي چارواکو خبريالانو ته ویلي د دې اور لګونې په تور یو څلويشت کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده خو شاهدان وایي تورن کس د یو څه پاره چې ګواکې د استودیو ترغلا کړي شکایت کاوه. د چارواکو په وینا نونس کسان نور په دې ورلګېدنه کې ټپیانسوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د پیښې زیاتره قربانیان د کیوتو په ښار کې د انیمیشن د فلمونو د دې استودیو کارکوونکي دي. دا پیښه چې د پنجشنبې په سوې په تیرو دوو لسیزو کې په جاپان کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل کېږي. په 2001 میلادي کال کې یو کس د توکیو په ښار کې څلور څلوېښت کسان په ورته توګه په اورلګولو کې وژلی و. د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یوه ګودام کې له پرون راهیسې اور لګېدلی دی. الماتا د دې هېواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتونو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپترې، اووه شپېته کارمندان او د اطفایې اووه ویشت موټر ګمارلی دي. د اور لګېدنه د الماتا ښار په ژیتیسو سیمه کې رامنځته شوې او د چارواکو په وینا لا هم اور وژونکي ډلې د اور د کابل کولو هڅې کوي څو نور ښار ته پراخې نه شي. د اور لګېدنه کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانې وزارت پرون پنجشنبه په یوه بیان کې وویل چې د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بېلابېلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولی دی. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزر کېږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
ملکی که چه گرن و ملکیانو تا پا دغی چودنه که مرگجوب لوختی ده دی پیخ یو اینی شاهد وای
قیدم کردم بس کرد متوجه شدم اونجا چه دو مویتر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم استم. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
طالبان ویلی چې دغه حمله دوی نه ده کړې خو پرونی د کندهار پر امنیت قمندانې د بریټ ډلېز بریټ مسولیت په غاړه اخیسته. د افغانستان ملي امنیت ریاست وی په کندهار امنیت قمندانې باندې ډلېز بریټ د پاکستان له چمنه رهبری کیده. نور مسایل حمله رو د پروګرام دوی منیمایي د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو زنګړی پروګرام ته زنګړی شوې ده چې رحمت الله افغان جوړ کړی. هله تر پای راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېږي. رازو لمړی مطلب ته. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنې کې اته کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي ستاژ ازموینه واخیستل شي او د دغه پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه دغه چاودنه شوې ده. که څه هم د کابل امنیه قمندانې د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي د حملې هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان په دې اړه باندې کابل یو رپورټ را لګل.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې درش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول شي سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو،
خب به احتمال چې هدف یې نه بوده،
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و، خو دلته یې چاودنه کړې چېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل شول او شاوخوا 90 نور ټپیان شول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
میخواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بدیم که یک صدا شد دیگه، بس ما در کنار دروازه بدیم، در این طرف رو بروی دروازه این بغل سرک چی شد، انفجار شد، بس دیگه دو موتر در گرفتن کشتر زخمی شد.
که ادم گرم باز کرد، متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن، بازی ما فرار کردیم. باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خود ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېدله. پرون د کندهار د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشو چې په نتیجه کې شاوخوا 100 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې ځینې افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي، همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی، را سره غږیږي. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا کوي چې د کندهار د تېرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې څخه رهبري کېدله. د دغه ریاست ځینې غږیز مکالمې هم ازادي راډیو سره شریکې کړې دي چې پکې ښکاري د ملا اغا په نوم یو کس په چمن کې ده. البته د دوی په وینا چې حمله کوونکي رهبری کول، او دا د ملي امنیت ریاست په وینا یو لوی سند ده چې اوس هم د افغانستان کی جنگیدون کی طالبان له پاکستان رهبری کیږي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره د کړی دا وای چې د کندهار د حمله په ګډون ټولې حمله چې په افغانستان کې کیږي په خپل په افغانستان کې طرح پلان او رهبری کیږي، او هیڅ کلم د پاکستان څخه نه د رهبری سوی ده. دغه په داسې حال کې د 13 ماښام د کندهار په امنی قمندانۍ موټر بم بیا وروسته وسلواله حمله وشوه چې په دغه حمله کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د چارواکو په وینا زیاتره یې ملکیان دي. د افغانستان د امنیتي چارو ځینې کارپوهان دغه حمله وایي چې د دې حکومت د کشفي امنیتي رهبریو زوف ده، که چیرې د پیاوړي و داسې حمله به نه ترسره کېده. بل څه نږدې سره
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل له موږ سره غږېده. راته وی ویل چې د کندهار پر امنیه قمانداني باندې پرونی ډلیزه حمله د ملي امنیت ریاست په حواله باندې چې دوی ویلی دي له چمنه رهبری کېدله، د پاکستان له چمنه د کندهار پر امنیه قمانداني باندې پرون ډلیزه حمله کې 11 کسان وژل شوي او 30 زیات نورم ټپیانو، ګڼ ملکیان دي پکې او ځینې افغان پوځیان هم پکې شامل دي. په همدې ارتباط د کابل د نننۍ حملې او د کندهار د پرونی حملې په ارتباط او دا چې په دې څو وروستیو ورځو کې بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، غواړو د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله عمرخیل سره خبرې وکړو. جنرال صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته ووایي چې د سولې خبرې په قطر کې وشولې، اوم دور د خبرو هم تیر شو، بیا د بین الافغاني خبرې هم تمامې شوې، پریکړه ټولو دا وکړه چې طالبان هم پکې و چې باید د افغان ملکیانو مرګ ژوبله راکمه شي، صفر ته راټیټه شي، مګر نتیجه برعکس شوله. دغې حملې وروسته د ملکیانو تلفات زیات شول، هره ورځ ملکیان وژل کیږي.
بله، متاسفانه چې دا د خبرو او د عمل فاصله ډېره زیاته ده. وعده ورکول کی یل دی خو یل غی خونه صدا کار بنه کو هغه کار بنه کو دا بنه کو اما برخلاف برته ما کارونه اما حالت ما بین تر ازی کری دا معنا دې لري چې اراده د سولې نشته که چیرته اراده د سولې په طرف مقابل کې وای نو دا ضروري نه و چې په اوس وخت کې هم سوله کوي هم ځان ته دښمني پیدا کوي هم ځان ته مثلا په اصطلاح د خلکو باندې بددیني پیدا کوي په دې معلومیږي چې دلته د سولې اراده نشته بلکې د قوت اراده ده بلکې یو په بل باندې کوشش کوي چې د نظامي لحاظ یا د حملو په لحاظ باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
جنرال صاحب، طالبانو ویلي دي چې د کندهار پر اونۍ ډله ییزه حمله چې اوس ملي امنیت ویلي دي له پاکستان له چمنه رهبري کېدله، طالبانو ویلي د دغه حمله د شپنیو عملیاتو په غبرګون باندې کړې ده. څه فکر کوئ شپنی عملیاتو کې پوره دقت نه کیږي که څنګه چې طالبان دغسې ریاکشن ښیي؟ بله، فکر کوم د جنرال عتیق الله امرخیل ټلیفوني اړیکه قطع شوله. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو. د ښاغلي امرخیل په خبره باندې چې دغه وروستي تاوتریخوالي د قطر له بین الافغاني ناستې را وروسته زیات شوي دي، او دوی ویل چې دوی له یو بل سره زور ازمایي او بریدونه زیات کړي دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو، که برقراره نه شو نو د ازادي راډیو سره پاتې شئ. نن د کابل د پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه یوه چاودنه شوې وه، ګڼو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. هلته د قضا د ستاژ لپاره امتحان روان و چې دغه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د اتو کسانو د وژل کېدو او د درې دېرشو نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګنې یوې امریکایي جنگي بیړۍ یوه ایرانۍ بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د آزادې بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی څاروان صاحب. اوریدونکو ته ووایه چې ایران د امریکا له لوري د ایرانی بې پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه څه وایي؟
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بې پیلوټه الوتکه نه ده ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بې پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بې پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خو د واشنگتن کې دا په امریکا دا تور پوری کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې وکړې، او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته مجبور کړي.
امریکا څه ویلي و چې څه وخت د ایران بې پیلوټ الوتکه ویشتي؟ په دې اړه څه معلومات دي؟
اول خو په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکایي جنگي بیړۍ USS باکسر وروسته لدی د ایران بی پیلوټ الوتکه وښته چې هغه د دې بیړۍ زرمتری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړ، او په دې سیمه کې وای پر لپسې پرواز ته دوام ورکړ. ترامپ دا هم وویل چې ایرانی بی پیلوټ الوتکه د بیړۍ له لوري د وښتل کېدو د خبرداروي پروا ونه کړ تر دې چې بیړۍ مجبور شو چې دا بی پیلوټ الوتکه وغورځوي.
مننه. اخر کې دارته وای چې امریکایي چارواکي د خلیج په سیمه کې د ایران له لوري بیړۍ چلونې ته د پیک خطر په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه تر څه حده ده؟ یعنی څومره
ګڼو امریکایي چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې امریکا او نړۍ دا حق لري چې په دې سیمه کې د اوبو له لارې ترانسپورت آزاد وي، د بیړۍ چلونې ترانسپورت آزاد وي. ولسمشر ټرمپ پخپله له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کنت مکنزی هم پرون پنجشنبه ژمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیک اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. مکنزی د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې، البته ریاض کې په خپله نه یې ورته نږدې، د شاهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضردمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو او مشورو بوخت دي. دا هم وویل چې له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن شي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي.
بله، زیاته مننه کوم اسمت ساروانو په دې اړه معلومات راکړل چې ایران د امریکا هغه اداره کړی ده چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بي پيلوټ الوتکه غورځولې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ویلي دي یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د امریکا د ایران یو بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال د اول شپږ میاشتو په پرتله د سږ کال په اول شپږ میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوي. د یادې کمیټې په رپورټ کې راغلي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیاتې د سویل ختیځ ژون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوي. بل لور ته په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت را لېږلی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2019 زیږدیز کال په اول شپږ میاشتو کې دوی سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 50% قضیې ثبت شوې دي. دوی زیاتوي په دې کې د خبریالانو د وژل کېدو، ټپي کېدو، هغوی سره د فزیکي برخوردونو، سپکاوي او بدچلندۍ قضیې شامل دي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سیمه ییز دفتر په یوه خبري ناسته کې د رسنیو له کار اونکو او خبریالانو سره شریک د یا دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% قضیه ثبتی چې له جملې درې موارد د خبریالانو د وژلو، شپږ موارد د خبریالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبریالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لرې کولو موارد دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې راغلي سره د دې چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوي، خو په وینای چې دا د ګواښ تر منځ تللو په معنا نه شي کېدلی، ځکه لا هم د ګواښ عوامل پر خپل حال دي. د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونیزي د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت، له طالبانو، له نړیوالو ځواکونو دا ده چې د خبریالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت له خلکو سره کار وي او د چارواکو او د سیاسینو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیې شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وای، دولت رسیدګي نه ده ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبریالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبریالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوی راپورت په یو برخه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانې 2013 زیږدیز کال افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی و.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ ته په 5.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه ځنې ته په باندې خبرونه کوم درنګه ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه په انټرنیټ باندې واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دری ژبې په اړه وایي دری ژبه د خلکو د یوځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. د ښاغلي غنی په خبره چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی. یو شمېر ژبپوهان او لیکوال له ولسمشر غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نامه یو مډال جوړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فارسی دری ژبه د پامیر لغرونه او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبنه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیورې خپور کړي ده. د ژبپوهنه پیاوړي سیړونکې د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او ځانګو نننه افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یوځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه سره
د ګوبل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یوځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یوځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د بوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې د زګونه څېړونکو نامتو پوهان اړکړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زشد محمد جمنده ده هلمند ولایت لشکرګاه شان په میدان ورلګ ولایت کې طالبان کوم رخصتي کلینیکونه ته اختیار وکړي چې باید بند کړل شي. دا مش فکر وکړه ته غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورلګو د ولایت د چراغ ته غوښتنه ده چې تاسو باید تیار اون باندې جدي چې وکړي ځکه خلک له بیلابیل ناروغۍ سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک لاسرسی نه لري او پولیس والی او ځین نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه پولیس والی کې واه تړلې دي. زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا چې راځي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای اخطارونه ورته ورکړو باید د امنیت په ټینګه شي دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو به
د زابل ولایت نیوی نوبال رسوالی د غوندان له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چین بیا هم ته ودرېږي تراسي په زما پلار چا عمل کوي خی ته به څه جواب وایي ده ته به څه جواب وایي په چړو ما لال کړو په مرمیو مړ کړو په مینو والي زول په ځانمرګ کې مړ کړو په اور کې وسوځل نور افغانان د پردو دپاره موازنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته نور افغانان په مرګ نه سمانی. وسلام.
الو السلام علیکم زه علی محمد شاد هلمند څخه تاسو په تماس کې یم ته مو د مخ کې رئیس دولت مکتوب پیشنهاد کړی چې هغه مامورین چې کم امتیازات لري هغه ته به موږ د نیمې میاشتې معاش تختري په توګه ورکو لغه سره زموږ نه خپل اصلي باش اجرا شوی دی او نه هم دختري امتیازات راته موږ اجرا شوی دی کیرې دی واقعي رئیس دولت خود خپل حکم دی عملي کې او موږ ته خپل امتیازات راکړي وسلام ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د 14 لزای اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي. د دغه وزارت وایاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر دې دمه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې دي. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنګي بیړۍ د ایران یوه کشفي الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته یې ګواښ پېښ کړی و. د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته ورچولې دی. ویل کېږي چې د سړی د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې. په دې اورچونه کې 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 30 کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. او د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنگونو په یو ګودام کې لپرون رئیس اور لګیدلې دی. الماتا د دې هوا ته ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې 2 هلیکوپټرې وشپېته کارکوونکي او د اطفایې 20 موټر ګمارلې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. اوس هم د ازادي راډیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق څنګه خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پرتو ستونزو او په دې برخه کې شته اندېښنو ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه لسافي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې. هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورتئ هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مروه خور ته ټول اوریدونکو ته. تاسو پیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی د خلکو د امید چې دی هغه ټاکنې دي. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې خیمخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولې مشکل وي، ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو، او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې ووتل موږ تاسو ټول پرې باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نومو یا په یو نومو بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډېری داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې و. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه که کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بېطرفۍ اصل له پایله شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرسه راغلي او طبیعي ده چې دغه ادرس د نفوذ لاندې به وي. یو دویمه دا ده چې د ټاکنو کمیسیون ډېر بې تجربې دی او ډېر لوی امتحان سره مخ دی چې هغه ولسمشر ځي ټاکنې دي. درېیمه دا ده چې په خپله په کمیسیون کې دننه تر اوسه چې موږ ګورو همغږي هغسې چې لازم ده نه لیدل کېږي. څلورمه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنې هغوی خپله هم نه پوهیږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشریزي ټاکنې کېږي، زما په نظر شاید مرواجانه پرې باندې دمانه ښه تبصره وکړي. ډېره به ستونزمنه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به یې کړي، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسېدلې وي، او که رسېږي نو کله به رسېږي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډېره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید نادیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي، ډېره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راګرځي. کمیسیون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وکړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نخواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کېږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي. که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره. که د پخوا په څېر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کېږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولنه تجربه کړي.
مروجان، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسو مخکې د صابر صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دا راته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې، یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولويږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا اووه میاشتې یا اته میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه اوله زره اووه سوه پنځه شپېته دستګاه ویلي وایي، د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیږل سوي دي اما بودجه نشته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی څه شي ته وایي، زه خو په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي. او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرای ریاست ناوړه ګټه اخیستنه، او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نمایندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي، دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه، او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه، یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې د اعتبار نسي کولی چې چا ته دوی رایه وکاروي، چا ته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده. او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمیشنران په سلیقوي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماندان چې دوی نماند سوي دي، دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي، د ټول نماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي، د یو ولسمشر نه ده ورکړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه، او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکي تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50 سلنه په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا متکراروي. په دا وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو،
د دوی ګوره نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري، د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري انتخابات.
د افغانستان اما د افغانستان حکومت دند هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دند و چې په دوه عمر کډونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره، چې نن ورځ به دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودای که ټاکنې بهران ته ځي، په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکی ته نه پریږدي، موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکی ته نه پریږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50 سلنه دوی شریک دي، نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده، زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشری معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي. تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. صاحب سه محترم، له یوې خوا په خطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر سي؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله، له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسی او حیاتی پروسه ده، او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړ شي. د یو ولس په توګه د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه زموږ مسولیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد د یو کس د یو ګوند د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خوله شي. که موږ متحد نه شو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ هماغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو ارزومند یو، افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت. طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو او د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو، داسې جنگ کې چې دانه موږ جزا ګورو. که چېرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې ښکېلې
تخنیکي پلوه ګوره، د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نا زړه ده، نړیواله ټولنه زړه نا زړه ده. که چېرې موږ د بودیجې ورکړو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړې شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو د بېجې ولاړې شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات به لرو، نو ښه دا نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چېرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چېرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمل شوی نظام ده، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده، دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروجانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسی. هغه کوم کارونه دي تاسو له نظر څخه باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې، یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي، او دا یو جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي حداقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی ده بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایې ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم وتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیول، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیول، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول موږ سره شریک کړي وو، هغه 8,900,000 کسان وو. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شو. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر شوی و، او دا یې د سیستم درج، یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چې موږ څو کره تلیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کېږي، او د یو هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هیڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه و، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا تر 15 میلیونو کسانو فهرستونه تصحیح شوی دي، مګر موږ ته د نظارت اجازه نه درکړي چې ورسو ګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډیر کم وخت پاتې ده د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید دغه مرحله لپاره هم د ځینو مواردو عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وای. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشیزو ټاکنو لپاره څومره کولی سي کمپاین وکړي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حده زیات مسله
شکایتونه کوي، وای نوماندان موږ سره مرسته نه کوي، ځینې وخت اعتبارنامه وای چې باید اخیستي وای، اعتبارنامه له اوسه پر دوی نه دي اخیستي، هغه ناظرین چې دوی لخوا دي باید موږ ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي، دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي، دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي، حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدی موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هېڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هېڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره سته، مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا سوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدی نوماندانو ته دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، یو چیرته خبر نه اوسي چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري. بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته یې شتون نه درلوده. د خپله نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو لخوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي. دغه موضوعات د ټاکنیزو ټکټونو بې پروایي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښه بې باوري ښه، یا هر بله مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولي، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو تر څو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېره مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو کینی، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونو له ستونزو سره مخامخ کېږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته، مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید سوي وای، خو تر اوسه نه دي سوي.
سپاس محترم، تاسو د حکومت یو برخه یو جز دي، انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي، او بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخلې موجود دي، نظر بسوټ نه وایي، ځینې انتخاباتي ټکټونه وایي چې مداخلې موجود دي حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودی چا؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې اړوند ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیې سره مشخصا کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې، ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه د چا شخصي نه ده، باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي، ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، باجراته اوسي، دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به ورکوي، او موږ تشویش لرو چې په راتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرایه ریاست د لومړۍ ورځ نه، کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو، د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، په دې برخه کې
اصلاحات راغلل، قانون تعدیل سره کمشنران نوي سول، شفاف پروسې لارې نه کمشنران وټاکل سول،
ډیر کار وشو، ولی متاسفانه چې ارګه کار ټول نه دی دونیو، ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیلو کې کوم، دا اصلاحات دوه کال مخکې یا درې کال مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی، نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودل. درسته چې کمشنران رال دی پروسې لارې، ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمشنر کې باید په پام کې نیول شوی و نه دی نیول شوی. زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم که محمود معرفي کوم ستا د ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کوي دغه کار شوی او ډېر په بیړه شوی دی. موږ ډېر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لااقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی لااقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي خپل شواهد دی وړاندې کړي خلکو سره بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی د خلکو عکس العمل څه شی دی د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی او په خپله کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې دا کمیشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي ګوندونو معرفي کړي دي مدني ټولنو معرفي کړي دي بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ دوی تر منځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسې یادونه وکړه په خصوص تاسې ته یادونه کړې کمیشنر خپل کار خپل اصول و کړنلارو ته ژمنه ده بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمیشنرانو تر منځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولی شي؟
افغان صاحب دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمیشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبي ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره عقیدوي تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري له یو ګوند سره لري هغه موږ نشو کولی په ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمیشنر لپاره شرایط چې ذکر شوي وو په قانون کې دنه لري حتی د سن مسله یې حتی په تېرو کنو کې دوی نماندان خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث او حتی د دوی د 15 کلنو تجربه نشټواله هغه مهمه موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل دوی انتخاب سول هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و مغه وخت هم داسې تقاضا کېدله چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې مخصوصا کمیشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمیشنران له دندې څخه نه ده خبر کمیشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر حال ده چې دارالانشا کلیدي پوست په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي مګم ویلو سې همغږي نه لري کمیشنرانو سره او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار
یو اندېښنه څرګندوي. وایي کمیشنران د مو په کارونو کې مداخله کوي غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خود د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري کمیشنران ته مداخله حق نه ورکی. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمیشنران هم د دارالانشا کارکونکي هم کولای سي مهم رئیس او په ټوله کې دغه کمیشنران چې ټاکل شوی دي دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغانستان خپل دندې نه پیژني خپل صلاحیتونه نه دي خبر حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی دوی له څخه هم بي خبره دي. حالا چې قانون کې به ډېر واضح توګه راغلي دي بي خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي نو ته چې راځي او کمیشنر کېږي خپل صلاحیتونه دي هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وا چې کمیشنران خپل دند نه پیژندل هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله ټاکنې چیرته لاړې. نو که بیا دا کار تکرارېږي دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی او زه ډار لدې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیرو کمیشنونو اخر په وقتهي روابطو باندې بدل نسی چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مندم چې دوی ته کمیشنران او رهبری یو ښه او منطقي د حل لاره پیدا
سپس په لاندو ټکو کې کراته وای چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې او هر څومره زر چې کېده شي باید ختم شي، که همغږي نه وي فکر وکړو چې موږ شفافه ټاکنې نشو درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزې چې په ټاکنو کې رامنځته شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرائیه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، در بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت ګرځي.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.